لاس پجیشوی احمد شی بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې تای روشان را سره مستند دی. وړاندې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او ناتو اندیشنې در سره شریکو. خو لومړی خبرونه تر سبا پورې به کابل ته نږدې 3000 امریکایي سرتیری ورسی شي. د ملګرو ملتو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې جګړې ودروي او د اروپایي خبریالانو فدراسیون د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو د پناه ورکولو د پروګرامونو د پراختیا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د زرګونو نویو امریکایي ځواکونو له ډلې څخه چې افغانستان ته روان دي، لومړۍ ډله کابل ته ورسېده. د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی وایي نږدې 3000 پوځیان به تر سبا پورې په کابل کې وي او دا سرتیری به له افغانستانه د امریکا د سفارت د کارکوونکو د خوندي سلو په چارو کې مرسته وکړي. امریکایي پوځیان په داسې وخت کې کابل ته روان دي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې خپل بریدونه زیات کړي دي او د هرات او کندهار ښارونو په ګډون د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي دي. جان کربی وویل طالبان هڅه کوي چې د کابل رابطه له نورو ولایتونو سره قطع کړي، خو داسې ښکاري چې کابل په لنډ وخت کې له ګواډ سره مخامخ نه دی. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو له انتقادونو سره مخامخ دی چې ولې ځواکونه له افغانستانه وایستل. په سنا کې د اقلیت مشر مچ مکانل پرون وویل لا هم ناوخته نه دی چې کابل د طالبانو له بریده وساتو، نو د طالبانو د پرمختګ مخه باید امریکا ژر تر ژره د هوایي بریدونو له لارې ونیسي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پر طالبانو غږ کړی دی چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. انټونیو ګوتیرش په خپل ټویټر کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې د طالبانو نیولې دي اندېښنه ښکاره کړې ده. دای هم لیکلي دي چې د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د جګړو له امله ډېر ملکیان وژل کیږي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د دې جګړې قربانیان دي. ښاغلی ګوتیرش په افغانستان کې له ټولو ښکېلو ډلو هیله کړې ده چې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو د ادارې د یو ګډ راپور لمخي چې تیر میاشت خپور شو، د روان 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د رواني لسیزې د بل هر کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله په افغانستان کې زیات ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. ټاکل شوی دی چې یو شمېر افغانان نن د چک جمهوریت په پلازمېنه پراګ کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړي. تر دې مخکې افغانانو په ناروې، سویډن، جرمني، اتریش، بریتانیا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې مظاهرې کړې وې او پاکستان یې تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. چک جمهوریت لاغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې دلته د افغانانو شمېر کم دی او محدود شمېر افغانان پکې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وی د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم په سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشاره په ترڅ کې خبريالانو ته وویل
موږ به پر روانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکوونکو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوو او سمدستي به کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم ولیږو څو د هغو تدابیرو په اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو په پراخولو او تطبیق کې مرسته وکړي.
جرمنی ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره په کندوز کې دیره وو او له افغانستان د ټولو جرمنی ځواکونو د وتلو بهیر په تیره جون میاشت کې پای ته ورسید. په تیرو دوه لسیزو کې شاوخوا یو نیم لګه جرمنی سرتیرو وخت په وخت د افغانستان په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ چې په دې ترس کې 950 پوځیان وژل شوي دي. د اروپای خبريالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون لسمیزو دفترونو سره خپل ژغ خبر کړي او د اروپای ټولنې لغړو هیوادو غوښتري چې د افغان خبريالانو او د افغانستان درسنیو د کارکونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. آی اف جی پرون په بیان کې چې د دې ادارې پر وې پانه خبر شو د افغان خبريالانو د ملاتړ لنړیوال کمپاین څخه چې د اگست په 14 نیټه پیل شو خپل ملاتړ اعلان کړ. د اروپای خبريالانو د فدراسیون د راپور لمخې اوس مهال په افغانستان کې له 1200 زیات خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دندې له لاس ورکړې دي او زیات شمېر تر ګواښ لاندې دي. ای اف جی ویل دي چې د جګړو له پراخېدو سره او د افغانستان پر جنو سیمو د طالبانو له ولکې وروسته یو زیات شمېر رسنۍ بندې شوې دي. د بلاروس وی محکمې پرون د وی خپلواکي انلاین خبری شبکې وی پانی د افلاطي وی پانه پټوګون مولې د زرکله ډاٹ آی او پونم خبری وی پانه تیر مشت د توت ډاٹ بای د خپلواکي انلاین خبری شبکې د خبريالانو لخوا جوړه شوې و. خو د بلاروس حکومت د دې شبکې چې ډیر پلویان لري بانکي حسابونه بند کړی دي او د هغې یو شمېر کارکونکي له مالیاتو د تیښتې په تور نیولې دي. توت ډاٹ بای یو لډیرو منلو وی پانه و چې په بلاروس کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو په اړه راپورونه خپرول. په بلاروس کې د ولسمشۍ پروسژن انتخابات چې د الکساندر لوکاشنکا د واکمنۍ مودې تمدید کړه له بیسارو اعتراضونو سره مخامخ شول. لوکاشنکا چې له 1994 کال راهیسې تر اوسه په بلاروس کې واکمن دی خپل سیاسي مخالفان سخت ځپلي دي. دواړو خبری ویب سایټونو په یو بیان کې اعلان کړی چې د محکمې د دې حکم په وړاندې به استیناف غوښتنه وکړي. د دې ویب پاڼو چلوونکو ویلي چې دوی هیڅ کومه غلطي نه ده کړې او ژمنه یې کړې ده چې له بهره به خپل کار ته دوام ورکړي. اساجی رادیو په منځنۍ سپدوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. دا اساجی رادیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندري لرو، خو اوس د افغانستان په اړه یو مطلب. ملګرو ملتو، ناتو او بریتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه شوه لیده. دا په داسې حال کې ده چې په ار کې سرچینو اساجی رادیو ته ویلي چې طالبانو د افغان حکومت د بې واکه کېدو غوښتنه کړې، خو ولسمشر اشرف غني او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډیر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څوونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لاله مخکې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکي وګړو پر ژوند د ښاري جګړو د اغیز یادونه کړې. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شي. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه د مهال له افغانستانه د خپل ماموریت د ایستلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شان اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یو هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډیر زیات ښکیل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نشرو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین هلکه د ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ وای په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو لکبله درامینسته شوی تشدد لکبله سختان دیخنه لري. ستلتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا لغونډې وروسته په یو بیان کې ویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماټیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوښی چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوی راغلی دی چې دواړو مشرانو د بلخ لوالي، د شاهین قول اردو له قومندان او د دې ولایت امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیرا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. اته محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزه په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپل وینو تر روستي څاڅکي پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسی پاتسونوالو د ځواکونو مشربه جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرخو څار کوي. د امنیتی دفاعي ځواکونو، ولسی پاتسونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلا مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې توند غبرګون وښود. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي، نو دا د ملت پریکړه ده نه ده. ملت دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ چې په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي، او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي، او په مرګ به د دوی چاره کېږي، او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي، او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي. په ارګ کې سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له افغان حکومت څخه د قدرت د بې قید و شرط سپارلو غوښتنه وکړه. دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله نه غوړي نمونه افشا شي، پرون جمعه ازادۍ راډیو ته ویل ولسمشر غني او نور افغان مشران د سولې خبرو او د سیاسي حل هرې بڼې ته ژمن دي، خو وایي چې د حکومت استعفا به په هیواد کې ګډوډۍ ته لاره پرانیزي، نو ځکه پریکړه یې کړې چې مقاومت به کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سجده رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندري خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخ کړو، د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانه راړو. د ورسپانو تر ډیره د افغانستان په وروستي وضعیت، روانو جنگ چکړو او د سولې په نامعلوم برخلیک لیکنی او تبصری کړی دی. د ورسپانو تزما همکار کتنه کوي.
هشت سوبلی کلی نیم ولایتونه طالبانو نیولی. لسکونه زره کورونی د جګړو له امله ل خپل مینو به ځای سوي دي چې ډیره یې به سرپناه دي. د البسی او وسایلو په ګډون روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او په ناوړه حالات کې شپې ورځې سبا کوي. په سر مقاله کې راغلی خولدي سره سره هم بیا د جګړې کې لوغاړو جګړه نه ده هره کړې، او ل خپل اړخه په مقاومت باندې ټینګار کوي، او د سولې او ملي په خلاینې خبرې خو بیخي ورکی دي. د لیکوال په باور تیرې نږدې درې نیمې میاشتې د طالبانو او دولت او دغه شان د عامو خلکو لپاره سختې وې. د جګړې له امله زرګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، د خلکو کورونه ویجاړ شول، او بزګرانو هم خپل اصلات راټول نه سوکړای. لیکوال ټینګار کوي چې جګړه د حل لار نه ده. د جګړې دوام کولای شي نور بشري او انساني ناورین هم رامنځته کړي. پر جګړې ټینګار د دوړو خو په ګټه نه ده، او خلک نور ترې ستړي سوي دي. په سر مقاله کې یادونه شوی چې دولت او طالبان د افغاني ټولنې یو واقعیت دی. د یو لوري حذف د بل د بقا په معنا نه ده. دواړه خوا باید د یو بل په وجودي واقعیتونو باندې اعتراف وکړي. د سر مقالې په پای کې راغلی طالبان او دولت باید د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي، او سولې ته مخه کړي څو افغانستان کې یو تلپاتې سوله ټینګه سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي طالبانو ته د ولایتونو د سپارلو پروژه نږدې د بشپړېدو په حال کې ده، چې د لیکوال په باور دولتي چارواکي هم د ولایتونو د سپارلو په پروژه کې شامل دي، چې یو په بل پسې طالبانو ته سپارل کیږي، او افغان ځواکونه په ډراماتیکه توګه په شاته کوي. په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې را عبدالله په قطر کې د سولې په خبرو بوخت دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا اوربن او موقت ادارې د راتګ په طرحه بحث روان دی. لیکوال لیکي که ښاغلی غنی استعفا ورنه کړي، د جګړې لمن به پراخه او زیان به عامو خلکو او دولتي تاسیساتو ته واوړي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې لیکلي د سولې په اړه له میاشتو پټو بحثونو وروسته اوس هم د سولې خبرې پڅې روانې دي، او برخلیک یې نامعلوم دی. په سر مقاله کې یادونه شوې دا په داس حال کې ده چې د سیمو ولایتونو او ولسوالیو سوق